Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مره سهار مو پل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځم به ورځ د مرغومی یا جری د میاشتې څلورمه او د دسمبر د میاشتې څلورشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي ترڅو د دې رادیو او نورو مسلکي خبرلانو خوندیتوب تامین شي. د هلند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 240 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجه ویټو کړه. بشپړ خبرونه. د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبرلانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړه چې غږ دي هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابا او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري حملو کې د درېو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خدا او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وايي په یوازې سر بریالي کېدلی نشي. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي رادیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي رادیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ مېړانه او اغېزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. افغان ځواکونه په کندهار کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهار د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ژړې میوان، ارغنده، پنجوایی، ارغستان او ډنډ ولسوالیو کې د پلیو او هوایی بریدونو پر مهال دا طالبان وژل شوي دي. هغوی څلور پټنځایونه له منځه تللي دي او یو شمېر تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته تلفات نه دي اوښتي. طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان اروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هلند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روټي تیره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د ټول باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پراته دي، تقریبا 1000 شاید د دې نه استفاده وکړي. څلور کلو ځله لري کنواره د شپږ لیټرې.
د کونل والی په وینا د دې پل د جوړېدو چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د شام مسیر په خوړ کې د کال په ډیرو وختونو کې اوبه بهیږي چې تګ راتګ پرې ستونزمن وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه وی توکړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ولسمشر ترامپ د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ولسمشر ترامپ اعلان کړ چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به 2009 سرتیری هم له افغانستان نه وباسي او هغه مهال به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. دغه راز د کانګرس دواړه جرګې په پام کې لري چې د راتلونکي اونۍ کې په دې اړه غونډه وکړي او د ولسمشر د دغه ویټو په وړاندې به اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او پلازمینه منس کې پر یو جګپوړي امنیتي مسؤول بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې په بیلاروس کې په درغلۍ د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال اګنادي کازاکویچ دارایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه بنده ده. کازاکویچ په اکتوبر کې په یو ویډیوي پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شوي نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. په دې انتخاباتو کې لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیځ پلوه ائتلاف حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکویچ پخوا د مالی وزیر و او د امریکا په متحدو ایالتونو کې زده کړې کړې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې ښار چې د امنیتي چارو مسؤلیت یې له شاوخوا 2 میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی. د نوموړي د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د کابل ښار د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړي ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه له تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
پر خبر اعلان وروسته یو بریدونو خزینه خبر اعلان هم اندېښمنې کړي دي.
ترور هم زیاد شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخوانی ځای کې ما کار کوم هلته کار پیل کړم.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې د کرملین د مخکښ مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې اړوند نویو پرمختګونو مو خبرو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې تر دوونه په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه غندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپله ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو ځل بیا خپله غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټر سرجنس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ست ولاړ ده او د ټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې دا بے معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
پر خبریالانو وروستیو بریدونو خزینه خبریالانو هم اندېښمنې کړې دي. پر وروستیو کې څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالانو وایي د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به انکار کوي. نور بله فریبا ظاهر واورو.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کاوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشت وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه رانه کړله چې بیرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوه هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو یا دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړه شم راشم.
اغلی ارغاندوی کوازیت همداسې دوام وکړي په راتلونکو کې به د شزین خبريالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبريال ده چې ورستیو نام نه یوه ذهني ارامتیا خسته ده. اوروج ل رويټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لا سره ورونو په اړه چې د بیان د ازادي په برخه کې پر حساب کیږي هم اندیشمنه کړي.
تبیس بالای کار ما هم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعی ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپلو کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیښمنه یم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هیڅ سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له شزینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو شزینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبريالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د تولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره تلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې امله خلکو ته مرګ ژوبلاوړي. خو دې پیښو چې ځینې خبريالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربېره د ځینې ژورنالستانو او خبريالانو شمیر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبريالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبريالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبريالان نه پوځیان دي او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبريالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاستایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیت لحاظ مهم دي له خبريالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبريال الیاستایی او انعکاس راډیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
و موریدل چې پر خبريالانو وروستیو هدفي بریدونو خزینه خبريالان هم اندېښمن کړي دي. د غرض ازادي راډیو مشرتابه هم لافغان ولسمشر اشرف غني نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي راډیو آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی اسنلر خغلی غني ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوب کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغل سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د سهار وبجي او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقالې نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23مه په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکي په خپله وټاکي. د پنځو ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورسپارنې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوه زړې کړي دي. نېشنل ورسپنې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې تر خیمو لاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور شدل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورسپانې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا لس ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ چوکاټ بندي او نور اساسي موضوعات موافقت نه درسیدلې. نېشنل رسپانه یا د موضوعات ته پکاتو د دې خبرو لاسترونې داسې پرمختګ نه کړي چې تاریخي ارزښت ولري. خو وايي کچيري دوړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفه د ختم نیټه ده، بیرته خبرو تراسي او اصلي خبري پیل کړي، نو رښتونه پرمختګ بلل کېدای شي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبري اصلا د افغانانو ترمنځ نه، بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دوړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او د چې واقعا باید افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې ترڅو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
د افغانستان د هم روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې د دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. وزارت چارواکو وویل که چیرې خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، د دې احتمال شته چې دغه وایروس لا په چټکۍ سره په ټول هیواد کې سرایت وکړي. نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیايي حالت ګواښونکي وضعیت ته درومي. د دې وزارت د ویان مرستیالۍ معصومه جعفری د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
که څه هم د لومړۍ څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولای شي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وای لا هم د کوویډ 19 ناروغي د دویم څپې په دوام کې داخته کسانو پیښې مخ په زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د خارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړیږي، او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورنو له لورې د ناپاکو سنتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډېر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاګ راتګ محدود کړي او همدارنګ د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي، د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ ډېر ضروری خبره ده. اقلن باید کسان د 2 مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي. د ماسک استعمال ډېر ضروری خبره ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تیر سلیر 200 ساعتونو کې ل 2015 کسانو سیمپلونه اخیستل شوی چې لډلې 201 یاتنه په دیناروغي اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا دخته شوی او کسانو شمیر 15,300 تنو ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیر سلیر 200 ساعتونو کې د کورونا او بالک بلې 20 کسان مړ شوی او 1,600 ډیر بیرته رغیدل دي.
دغه راز د کووېډ 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه تفصیلي راپور لرو زموږ په نننۍ خبرونو کې مهیروي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې په اونیس پروګرام کې نن په افغانستان کې د روان 2020 کال پر مهمو پیښو خبرې کوو. د هغه کال چې پای ته رسیدو ته د ګوتې په شمار ورځې امپاتې دي، افغانستان سکال څه مهمې پیښې په افغانستان کې څه مهمې پیښې وي او له څه ډول ننګونو سره مخامخ وو. تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع د کرملین د مخکښ مخالف الکساندر ناوالني د مسمومیدو په اړه د هغه روغتون وروستۍ نتیجه خپره شوې چې پکې دی بستر او تر دی پی خې دوی ورځې مخکې په خپل نوالني و ویډیو خبره کړې چې پکې د روسي د استخباراتو دی وغړي له خلی خبري اخلي. احمد شبر په دې اړه د ازادي راډیو خبر د مرکزی څنګ راپور وړاندې کوي.
جرمنی روختون په خپل نوې خبر پڼه کې ویلي دي چې الکس نوالني د نوې چپ د اعصابو په کاس مصموم شوی وو. نوالني د اګست په شلمه د روسیې دننه د کورنۍ الوتنې پر مهال په الوتکه کې سخت ناروغ شو، بیا په سایبریا کې د اومسک ښار په روختون کې بستر شو چې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. د لانسټ طبي ژورنال د چهارشنبې په ورځ په پلازمینې برلین کې د شارتي روختون د ډاکټرانو له لوري د نوالني د درملنې تفصیل خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د جرمني یو نظامي لابراتوار چې د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي د سازمان له لوري دنده ورسپارل شوې وه، د نوالني په وینه کې د نوویچک زهري آثار تشخیص کړل. د جرمني د روختون وای چې 44 کلن نوالني له مرګ وژغورل شو او شایلت هم داوي چې کله دای مسمومیده هغه وخت صحت شو. د لویدیز یو شمېر نورو لابراتوارونو هم ورته نتیجه مخکې اخیستې وه. نوویچک ماده د پخواني شوروي اتحاد په وخت جوړه شوې وه او یوازې روسیه کولی شي چې کنټرول یې کړي. ماسکو بیا بیا د نوالني د مسمومیدو خبر رد کړی دی. نوالني د مسمومیت په اړه د تازه راپور تر خپرېدو دوی ورځې مخکې د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو د ادارې له یو مشکوک غړي سره د خپلو خبرو یو ویډیو خپره کړې وه. دا غړی د ټلیفوني مکالمې پر مهال وایي چې استخباراتو د نوویچک ماده سایبریا ته د نوالني د سفر پر مهال د هغه په داخلي جامو کې شوې ده. نوالني وویل چې د فدرالي امنیت خدماتو د ادارې د غړي ته ځان د امنیت شورا غړی معرفي کړی و څو په دې ډول لده خبری واخلی.
یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ازادي راډیو مشرتاب له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان اورزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویتو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه.